د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په ویبل خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدي چې پاکستان وایي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوو اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړ شي. مخکې د دې غونډې ځای کابل ښودل شوی و. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزې غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د سیمې هیوادونو ته پکار ده چې خپله سیالي یوې خواته کړي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. قاسم سلام هلته به واک شو.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په کابل کې د چین له سفیر سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې. په غزنی کې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې مسکو د ترکیې د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسیې جیټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا کړې ده. د همپورا خبرونه. په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوړی سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه سي. سرتاج عزیز دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینوي. ښاغلی عزیز زیاته کړه چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې سوې وه. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانه اونۍ د افغانستان د حکومت استازو ویلي و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د جګپوړي سلاحکار د دې خبرې په اړه کابل څه نه دي ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د خپل کار په دفتر کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یوجینګ سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبر کړي بیان کې ویل شوي دي چې په دې خبرو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبرې شوي او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده شوې ده. د چین سفیر د ملي امنیت له سلاحکار سره تېره ورځ د دې غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د او تجهیزات په برخه کې مرسته وکړي، خو د دغه مرستو اندازه لا تر اوسه معلومه نه ده. په د لوګر محلي چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو نن سهار د علي خان کلا په سیمه کې د امنی قمندانۍ د جنایي برخې یو کارکوونکی په ډزو ټپي کړی او ورور یې ورته وژلی دی. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح ازادي راډیو ته ویل چې د حاجي لقمان په نوم د جنایي کارکوونکي په جنایي کارکونکو په لمنځه ولاړو چې نامعلوم کسانو ډزې پرې وکړې. سالی وایي چې د جنایي دغه کارکونکو ورور چې وژل سوی ملکی کسو تر اوسه چا دغه پیش مسولیت په غاړه نه دی اخیستی. اخو د غزنی د قرباغ او مقر ولسوالیو ترمنځ په تاوده چینه سیمه کې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه مړه سوي دي او 15 تنه ټپیان دي. د غزنی د ترافیکو مدیر محمد الله احمدی دا پیښه تاییدوي خو د ارقامو په اړه دقیق معلومات نه لري. ویل کېږي چې دغه پیښه د 303 موټر او دغه راز یو ټیلر ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې ده چې وروسته بیا په سیمه کې البته موټر ورخیستی دی. ټاکل شوی ده چې نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه وکړي. د افغانستان د ملي ټیم د روزونکي ملاتړي علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل هیله مندی چې افغان لوبډله به پای لوبې ته ورسیږي.
که از
مقام موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې له اتلولۍ دفاع وکړو. اوس له سریلانکا سره پر لوبې تمرکز کوو. غواړو هر ډول چې کېږي دا لوبه وګټو او وګورو چې په پای لوبه کې هند یا مالدیف له موږ سره مخامخ کېږي چې بیا به پر هغې لوبې تمرکز کوو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په 2013 میلادي کال کې له هند څخه د جنوبي اسیا د فوټبال لوبو فاینل ګټلی و. د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د وال سټریټ جورنال او رویټرز خبري اژانس د راپورونو لمخې په دغو پلان سوو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربي اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه سي. امریکایي چارواکو وویل چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیز ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څخه سرغړونه نه ده او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق پر رمادي کې به د ابتدایي خدماتو پر رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته د شاته ستانه سي. بان کی مون دا ژمنه تیر ورځ په ټلیفون د عراق له صدر اعظم حیدر البادی سره وکړه. حیدر البادی د رمادي لیدنې ته وروسته تر دې تللی و چې عراقي ځواکونو له داعش څخه ونیوي. د بان کی مون له دفتر څخه په خبرې سوې خبر پاڼه کې د رمادي بیرته نیول یوه مهمه کامیابي بلل سوې ده. ملګرو ملتونو اټکل کوي چې د رمادي د ابتدایي رغونې لپاره شاوخوا شل میلیون ډالر پکار دي، خو د سمې رغونې لپاره بیا ډیرو پیسو ته ضرورت سته. مسکو د هغه ترکی د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا کړې ده. روسي جټ تیره میاشت له سوریه سره پر پوله ترکیې په ډزو نسکوره کړې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروفا پرون وویل چې موږ له ترکیې چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چلیک او د هغه ملګري ونیسي او د روسي پیلوټ د قتل په خاطر یې عدالت ته راوکاږي. د ترکیې له حریت ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د تېرې یکشنبې په ورځ خپره شوه، چلیک چې یو ترکمن وسلوال دی که څه هم د دغه پیلوټ د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو ویلی دی غچ اخیستل یو ابتدایي طبیعي حق دی او د هغه وجدان به د یو شخص په خاطر چې هره ورځ د ترکمنانو په ولسي وګړو بمونه غورځوي ونه ځورېږي. د روسیې سعود سلر ویشت ډوله الوتکې دواړو پیلوټانو وروسته له هغې چې له سوریې سره په پوله ترکي ځواکونو وویشته کټپوټ کړی و، خو یو یې په ډزو وژل سو. او وروستی خبر دی چې د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل سوي دي. په بریتانیا کې میشت د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې وویل ترکیې پولې ته نږدې په قامشلي کې په چاودنه کې لږ تر لږه شپاړس تنه ووژل سول او له 22 زیات ټپیان سوه. د کوردي ملیشو یو چارواکي رویټرز ته وویل چې په غالب ګمان دغه حمله به د اسلامي دولت سختدریځې ډلې چې کوردي ملیشه یې په وړاندې جنګېږي ترسره کړی وي. د دغه حملو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. دا تر دې دمه خبرونه.
قاسم سلیمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ د ازادي راډیو په ویب سایټ کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې پاکستان وایي د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دوو اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې دا غونډه په کابل کې جوړیږي. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د سولې هڅو او څلور اړخیزې غونډې ته په پام سره وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره د سیمې هیوادونو ته پکار ده چې خپله سیالي یوې خواته کړي.
I won't like to react to a former president, but he should know diplomacy and the diplomatic norms. All consulates are open with the agreement of the host government.
په کابل کې د هند سفیر دغه راز د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف څرګندونو ته اشاره وکړه چې ویلي وو په افغانستان کې د هند قونسلګرۍ ډېرې زیاتې دي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د حقیقت سدی په پروګرام کې مو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سره خبرې کړې دي.
د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو ښېګڼې شته. اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نماندان په یو لیست کې
د انصاف پلاتکی بل اونیز پروګرام د تخبرو او د غراز اوري چې ملګری ملتونه وایي سکال د مدیترانی لاره اروپا ته ل 1 میلیون زیات مهاجر او کډوال رسیدلی دي. پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر دو نیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلی دی چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لاره هواره کړي. د کابل او اسلام آباد د چارواکو د دې غونډې د جوړېدو په اړه البته د ضد نقیضو څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
یو پاکستانی چارواکی وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او قالتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هیوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل. څو هیوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او دغه باندې عمل نه کول شاید ډېره سخته وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر 14 کال د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار تیره ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري 15 تر 15 به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وای چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه په کنفرانس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره په اسلام آباد کې خبرې وکړې. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر دوه اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پشا شي د پیکنګ او واشنگتن تر فشار لاندې براشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبرې بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
و موردل چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې اسلام آباد به په دو نیو کمه موده کې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان د سولې په اړه یوه څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې چې پکې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین غړیتوب لري. تر دې مخکې ویل شوی و چې دا غونډه به په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي و چې د جنوري د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به کابل د دې غونډې کوربه وي. تر اوسه نه یو بریالی شوی چې په دې اړه د افغانستان د حکومت دریز واخلو چې آیا دا د دې غونډې ځای بدل شوی او دا ځل به بیا هم اسلام آباد د یوې بلې غونډې کوربه وي. تر دې مخکې اسلام آباد د آسیا زړه کنفرانس کوربه هم و چې د افغانستان پر وضعیت پکې خبرې وشوې. بیا هم په موضوع کې تمکی و په کابل کې د هند سفیر وای چې د افغانستان د سولې هڅو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې د سیمې هیوادونه خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. امر سینال ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې هند دا وښوده چې دا هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی شي. امر سینا دغه راز وویل چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کنفرانس کې د هند فعال ګډون دا مسله یقیني کړه او نورو هیوادونو ته هم پکار ده چې په ورته ګام ولاړ شي. ملالی بشیر له امر سینا سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د مخکې رسنیو ته ویلي وو چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر
یا د سولې په راتلونکو خبرو کې هڅه کوي چې د طالبانو پر ځای د حقاني شبکې مشران رامخته کړي. آیا هند ته دا شی د منلو وړ دی؟ هغه په ځواب کې وویل
د ملا عمر تر مړینې وروسته په کومه توګه چې د طالبانو نوی مشر اعلان شو، هلته اختر منصور دی، هلته سراج حقانی دی او هلته هیبت الله دی. سراج حقانی تر ډیره بریده برخه دی. په دې حال کې به تاسو پام کړی وي چې افغان حکومت او د امریکا حکومت دواړو له پاکستان غوښتي دي چې د حقانی پر وړاندې عملیات وکړي. نهایي پریکړه به په جنوري میاشت کې کیږي چې په دې اړه باید څه لاره غوره شي.
There has been a pressure from the Afghan government and Afghan Taliban terms the khabar la para da Pakistan la khar der fishar achwal kiji tas po fikr da bira da tala para da aw aya da pa jemana da che da makhki pa partala da nariwal la khar Pakistan fishar zyat sawidi
the fact that there is need for peace talks
دا حقیقت چې د سولې خبرو ته اړتیا شته زما په فکر له 14 کلونو راهیسې ځنډېدلې دی. نو طبیعي خبره ده چې بیړه د هر لوري لخوا شته. مسله دا ده چې سوله به څه ډول وي، یعنې آیا دا به د افغانانو په مشري وي، آیا دا به د نورو هیوادونو په منځګړیتوب وي چې خپل مثبت رول ولوبوي تر څو پر طالبانو فشار راولي، ځکه چې دلته باید موږ پوه اوسو چې فشار باید د افغانستان په حکومت نه وي، بلکې د خبرو د پیل لپاره فشار باید په طالبانو وی چې د حکومت پر وړاندې جګړه کوي. که پاکستان غواړي دغه اقدام وکړي دا به پر سم لوري خوځیدل.
جنرال مشرف ټول د میډیا د پاکستان په خوانی ولسمشر او د پوز په خوانی مشر جنرال پرویز مشرف رسنیو ته ویلي چې هندستان باید په افغانستان کې خپل کنسولګری باندې کړی ترڅو د هوادونو ترمنز اعتماد رامنځته شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
I won't like to react to a former president.
زه نه غواړم د یو پخوانی ولسمشر خبرو ته ورغبرګ سم. خدای باید په ډیپلوماسي او د ډیپلوماسي په دود پوي. زموږ ټولې کنسولګری د کوربه هیواد په خوخه پرانستل سوي دي او دا د افغانستان په خپلواک حکومت پورې اړه لري چې پریکړه وکړي چې له کوم هیواد سره اړوند غواړي او کومه کنسولګری باید په کوم ځای کې فعالیت وکړي. د یو دریمګړي لخوا دا خبرې په بشپړه توګه د خنداول دي او زه نه پوهیږم ولې دای داسې خبرې کوي. په هغو ټولو ځایونو کې چې هندستان کنسولګری لري، پاکستان هم لري. هندستان هیڅ کله نه دی ویلي چې پاکستان د خپل کنسولګری وتړي یا د بل ځای ته یوسي. دا په افغان حکومت پورې تړاو لري چې پریکړه وکړي. همداراز له افغانستان سره زموږ روابط یوازې په افغانستان او هندستان پورې اړه لري.
The focus of Heart of Asia conference. The Asia Rada conference تمرکز پر افغانستان دی. آیا د پاکستان او هندستان خپل منځي اړیکې به دا پروسه زیانمنه نکړي؟
څنګه چې تاسو ولیدل موږ یقیني کړ چې زموږ دوه اړخیزې اړیکې او دا خبره چې آیا موږ د خبرو لپاره تیار یو کنه د آسیا زړه پر کانفرنس باید اغیزه ونه کړي. او زموږ وزیر په دې کانفرنس کې برخه واخیسته او له دې لارې موږ ته یو ښه فرصت برابر شو چې خپلې درېدلې خبرې بیرته پیل کړو. هندستان به راتلونکي کال د آسیا د زړه د کانفرنس کوربه وي. د آسیا زړه کانفرنس د افغانستان په اړه دی او موږ باید خپلې سیمه ییزې ګټې او خپل منځي رقابتونه لري ځنی وساتو او ټول باید په ګډه کار وکړي. او زه په دې باور یم چې موږ دا کار کړی دی. موږ راتلونکي کال د دغه کانفرنس د کوربه توپ وړاندیز وکړ او زه باور لرم نور هیوادونه به همدا کار وکړي چې کله موږ د دغه کانفرنس کوربه شو.
ځینې څېړونکي وایي چې ټاپي پروژه هندستان ته ځینو پاکستان به د خپل توان په بیه دغه پروژه د هندستان پر وړاندې د فشار په توګه وکاروي. ستاسو په فکر د داسې حالت مخنیوی څنګه کېدای شي؟
لومړی زه فکر کوم د ټاپي پروژې برخه هیوادونه به داسې یو اړخیز ګام نه پورته کوي، ځکه چې دا د سیمه ییز تماس او اقتصادي ودې لپاره مهمه پروژه ده. او له همدې کبله موږ په بشپړه توګه ژمن یو او بشپړه باور لرو چې ټول هیوادونه به خپل ژمنه ترسره کړي. د هغو هیوادونو په ګډون چې د ګاز د پایپ لاین د تیرېدو جواز لاسلیک کوي. زه دا هم غواړم ووایم چې د پروژې زیاته برخه ګټه هندستان ته رسیږي. هر هیواد خپل برخه ګاز ترلاسه کوي، نو دا به افغانستان او پاکستان دواړو ته هم ګټه وکړي.
India has been very supportive of Hindustan pa de rustoy ke Afghanistan sara da helicopter umrasta wakra aya Hindustan ba Afghanistan sara noor nizami umrasti ham wakri
see you know I think all the support that we provide to Afghanistan is fairly.
له افغانستان سره زموږ ټولې مرستې ډېرې څرګندې او معلومې دي. دا د هندوستان د نوي حکومت د پالیسۍ برخه ده چې موږ باید د جنوبي آسیا ټولې سیمې ته یو ځایي پرمختګ ورکړو. هر اړخیزه وده زموږ شعار دی. موږ په جنوبي آسیا کې هر هیواد ته داسې ګورو چې خپله اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي. د نظامي مرستې په اړه موږ پوهیږو چې په افغانستان کې هوایي ملاتړ ته اړتیا وه او افغان ځواکونو د خپلې دفاع لپاره ورته اړتیا درلوده، نو د هندوستان حکومت د مرستې لپاره ورمخته سو. او زموږ صدر اعظم ورته ویلي چې موږ به د افغان حکومت د اړتیاو سره سم ګورو چې اړینې کمبودي په کوم ځای کې دي. که څه هم د ناټو او آیساف ځواکونو او اوس د غوڅ ملاتړ د ماموریت دا دنده ده چې افغان امنیتي ځواکونه مجهز کړي، د افغان حکومت لخوا موږ ته کوم لیست نه دی لیږل شوی او یا دا چې کوم تجهیزات به راځي، خو دا به په دې پورې اړه لري چې افغان حکومت څه غواړي.
په کابل کې د هند له سفیر سره د افغانستان د سولې د بهیر د اسلام آباد او نوی ډیلی او د غراز د کابل اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو په اړه مرکه وه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
تبدیل زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه خواهی دیدمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د پنجشنبې ورځ ده او بیا هم د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام وار دی چې په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي او دغه راز نن پنجشنبې هم د 2015 میلادي کال وروستۍ ورځ ده، یعنی نن د دسمبر یو دیرشمه ده. 2015 کال افغانستان له امنیتي پلوه له څه ډول ستونزو سره مخامخ و او 2016 کال به له امنیتي پلوه د افغانستان لپاره څه ډول کال وي، د هغه موضوع ده چې په دې پروګرام کې څیړل کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، خپله پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو اورئ هره ورځ له سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خپرونې کوو. په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه زموږ او له د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې چې د افغانستان په وخت د ماښام له 8 بجو پیلېږي، د سهار تر 8 بجو دوام کوي، هم مه هېروئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو او بیلابیلو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو مقالې لیکلې دي. نیویارک ټایمز په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي، په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې د مبارزې په برخه کې هڅې کوي، داسې ښکاري چې یو ځل بیا په افغانستان کې پخوانی دښمن راڅرګندېږي. د ورځپاڼې القاعده شبکې ته په اشاره لیکلي دي چې په افغانستان کې د دې شبکې روزنیز کمپونه جوړیږي او د موضوع د امریکا دفاع وزارت او استخباراتي ادارې ارباسي چې پر دې غور وکړي چې آیا دغه سیمه به یو ځل بیا د امریکا په وړاندې د بریدونو لپاره په یوه روزنیزه سیمه بدله نسي. نیویارک ټایمز زیاتوي، دغه کمپونه تر هغو لوی نه دي چې اوسامه بن لادن د 2001 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو دمخه جوړ کړی وه، خو وایي د نورو امنیتي ګواښونو په ترڅ کې د القاعده شبکې د نوي روزنیزو کمپونو جوړېدل د اندېښنې وړ دي. د نیویارک ټایمز په خبره د افغانستان وضعیت د 2015 کال د دوهمې نیمایي راپه دې خوا کړکېچن سوی دی. پینتاګون هم په یوه راپور کې چې دوی اونۍ وړاندې خپور سوی و همدې موضوع ته په اشاره ویلي و چې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د دې سبب سوي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 20% ډېر سي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل د امریکا پارلمان ته ویلي، د حقانی شبکه چې په پاکستان کې ده په افغانستان کې د القاعده شبکې یوه له تر ټولو مهمو ملاتړو څخه ده. نیویارک ټایمز د جنرال کیمپل قول لیکي، د دوړو ډلو هدف د افغانستان دولت ړنګول، له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو ایستل او هلته د یوه نوي توندلارې دولت رامنځته کول دي. کیمپل دا هم ویلي که تر اوسه ډیرو کسانو د القاعده شبکې ته د نړیوال جهاد لپاره د یوه اخلاقي بنیاد په توګه کتل، هغوی داعش ته هم د یوه عملي ځواک په سترګه ګوري. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې لیکلي، د افغانستان ولسمشر د دغه واد دفاع وزارت لپاره د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې د زورواکو کسانو پر ځای د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې د یو عصري پوځ د رامنځته کولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. افغان ولسمشر دغه نوې ودانۍ چې کوچنی پنټاګون یادیږي او د امریکا په مالي مرسته جوړه سوې د وسلوالو یاغیانو د ماتې لپاره د قوماندې ته یو مرکز په نوم یاده کړه. خو د واشنگټن پوسټ په لیکنه د دې ودانۍ له پرانستلو سره هممهاله د دغه هېواد په ختیځ کې د ننګرهار له اچین ولسوالۍ څخه د دولت پلویو خصوصي ملیشو لخوا د ظلم او زور زیاتي راپورونه خپاره سوه. افغان حکومت راپور ورکړ چې دغو ملیشو په یوه غچ اخیستونکې اقدام سره په هغه هېواد کې د اسلامي دولت ډلې د څلورو غړو سرونه پرې کړه. ورځپاڼه زیاتوي دا پیښه په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان له کورنۍ جګړې څخه تر ټولو ناوړه ګټه اخیستنه ده چې د زورواکو لخوا د زور زیاتي په اړه اندېښنې ډېروي. لیکوال کاږي دا کار کولی سي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې او طالب وسلوالو په وړاندې مبارزه کې د اشرف غني د حکومت هڅې کمزوري کړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې وایي سکهال څه باندې 1 میلیون وبخې له 1 میلیون زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسیدلي دي. له سوریانو وروسته تر ټولو لویه برخه هم افغانان جوړوي. افغانانو هم اکثرا اروپایي هیوادونو ته د تلو په نیت ډېری جرمني ته رسیدلی دي. جرمني هم هغه هیواد دی چې په وروستیو کې ویلي دي چې هغه افغانان به بیرته له خپلې خاورې وباسي چې د پناه اخیستو مستحق نه دي او تر ډیره د اقتصادي ستونزو له کبله یې خپل هیواد پرېښی دی. لبلی خو بیا د افغانستان ولس جرګې پرون د انسان د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کنوانسیون هغه زمیمه تصویب کړه چې لمخې د کډوالو او پناه غوښتونکو کوربه هیوادونو ته اجازه نه ورکوي چې خپلې خاورې په زور پناه غوښتونکي یا کډوال وباسي. دغه راز ولس جرګې له ترکیې سره د مالي او پوځي همکاریو یو سند هم پرون تصویب کړ. نور جزئیات ده خان محمد سین پر راپور کاورو.
د زمکی اوبو او هوا لارې د انسان د قاچاق مخنیوي په کوربه هیوادونو کې د کډوالو حقونه د کډوالۍ د مجبوریتونو سیړل او په دې برخه کې له ځایي هیوادونو سره مرستې کول د انسان د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کنوانسیون په زمیمه کې هغه شامل موادو چې ولسی جرګې په د چهارشنبه په ورځ بحثونه وکړل. د یاد نړیوال کنوانسیون زمیمه په دې وروستیو کې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته د تصویبولو په مقصد سپارل شوې وه. د ولسی جرګې غړي احمد بهزاد وبل په هر نړیوال تفاهم لیک کې د لاسلیک کوونکو هواد لخوا د شرط ایښیدلو حق خوندي وي او دغه زمیمه هغه مهال د افغانستان په ګټه ده چې په بهرنۍ هیوادونو کې د افغان کډوالو حقونه خوندي وي.
در پروتکل مبارزه با قاچاق انسان ماده 18 تا حدود زیادی نگران کننده است.
د دې پروتکل اتلسمه ماده د تشویش وړ ده. دا ماده د کډوالو کوربه هیواد ته حق ورکوي چې کډوال له خپل خوره وباسي. موږ باید د حق شرط څخه کار واخلو. له اتلسمه ماده پرته نور ټول پروتکل د منلو وړ ده.
د جرګې د بحث دوهمه موضوع له افغانستان سره د ترکیې د مالی او پوځي مرستو تفاهم نامه وه. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس محمد عمر ننګیالی د دې تفاهم نامې جزئیات داسې بیان کړل.
د دې وکړلیک پر بنسټ د ترکیې حکومت 4,000,000 د ترکیې لیره د افغانستان حکومت لپاره ځانګړي کړي دي. د دې هدفونو لکه د رسمي سفرونو، د ښوونیزو کورسونو لګښت، د افغانستان اسلامي جمهوریت د دولت وسلوالو ځواکونو پرسنل ته د خوراکي توکو تادیه کول او همدارنګه په کابل کې د عسکري لیسې او عربي ښوونځي د سون موادو د لګښت لپاره کارول کیږي.
پر دې موضوع د رای ګیرۍ وروسته د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله وویل:
لاندې دو نړیوالو سندونو باندې بحث او رایګیری رای اخیستل، موافق شین کارت، مخالف سور، تایید
کړ.
افغانستان په وروستیو سه باندې دیارلسو کلونو کې د نړۍ له سه باندې 200 هیوادونو سره موافقتنامې او ستراتیژیک سندونه لاسلیک کړي چې ایتالیا، استرالیا، جرمنی، هندوستان، امریکا او داسې نور پکې شامل دي. خو خلک وایي څرنګه چې لازمه ده پر دغه تړونونو عمل نه دی شوی. دوی وایي افغانستان باید دا ظرفیت ومومي چې پر لاسلیک کوونکو هیوادونو تاکید وکړي چې د دې سندونو مواد په عمل کې پلي کړي.
و مورده چه د افغانستان ولسی جرګه پرون دو سندونه تصویب کړل، یو له ترکیه سره د افغانستان، له افغانستان سره د ترکیه د مالی او پوځي همکاري سند، او بل هم د انسان د قاچاق د مخنیوي د نړیوال کانونسون هغه زمیمه چې له کوربه هیوادونو له هغو هیوادونو چې پناه غوښتونکو او دغه راز کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې په زوره له خپلې خاورې دغه پناه غوښتونکي یا کډوال وباسي. ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې سږ کال له 1 میلیون زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې اورئ، خو د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې 2-19 پروګرامونه لرو. د حقیقت څه دی؟ په 19 پروګرام کې مو د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رئیس شاه سلطان عاکفي سره خبرې کړې.
د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو شیګنې سته. اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نماندان په یو لیست کې
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دنده پای ته رسیدلې او خپل وړاندیزونه ولسمشر ته وړاندې کړي چې پر اساس د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د اصلاح او د غرض د نوي کمیشنرانو ټاکلو لپاره د غوروي ان کمیټه جوړه شوې چې په کاري امپایل کړی دی. وروسته په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل نور معلومات ترلاسه کولی شئ. خو اوس بیا هم قاسم سلیمان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوړی سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له 10 تر 15 پورې د کابل، اسلام آباد، پیکینګ او واشنگټن د استازو غونډه جوړه شي. د سرتاج عزیز تر څرګندونو مخکې روانونه د افغانستان د حکومت استازو ویلي و چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړه شي. په غزنی کې په ترافیکي پیښه کې درې تنه مړه او 25 نور ژوبل دي. لاسیمې د ازادۍ رادیو خبرې لوي چې پیښه د مقر او قرهبغ ترمنځ تاوده چې نسیمه کې نن سهار د 303 مسافروړونکي موټر او ټیلر ترمنځ د ټکر لامل شوې ده. د لوګر سیمې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو نن سهار د علي خان خلاف سیمه کې د امنیت قومندانۍ د جنایي برخې یو کارکونکی په ډزو ټپي کړی او ورور یې ورته وژلی دی. نن ماښام د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال په اتلولۍ کې له سریلانکا سره نیمه پای لوبه کوي. راپورونه وایي د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لرې واټن مشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو نوي بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د ملګر ملتونو سرمنشي بان کی مون وړاندیز کړی دی چې د عراق په رمادي کې به د ابتدایي خدماتو په رغونه کې مرسته وکړي څو ملکیان بیرته د شاخ ته ستانه شي. اخوا د عراق صدر اعظم حیدر آبادی تیر ورځ ویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. مسکو د هغه ترکیې د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا کړې ده. روسي جټ تیره میاشت له سوریې سره په پوله ترکیې په ډزونه سپور کړې وه. او د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ د کردانو تر کنټرول لاندې یو ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په خبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونه کسان مړه او ژوبل سوي دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ټکی انکام. دغه راز په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خپرونې هم د انټرنیټ له لارې صاف او واضح اورېدلی شئ که چیرې انټرنیټ لاسرسی ولرئ. وړاندې لکه څنګه چې مخکې مو وویل، 2-19 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. خو تر دې مخکې د کډوالو په اړه یو راپور راخلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي سږ کال له 1 میلیون زیات کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې د سمندر لارې اروپا ته رسېدلي دي. د دې شمېر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښتې ته مجبور شوي دي. افغانان هم په دې ډله کې لویه برخه ده. د 2014 میلادي کال په پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمېر کې 15 برابره زیاتوالی څرګندوي. ملګرو ملتونو ویلي وو چې په 2014 میلادي کال کې 2,09,000 کسان د مدیترانې د سمندر لارې اروپا ته تیر شوي دي. فرشته جلال زینور جزئیات وړاندې کوي.
ملګریم لتون وای دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوال ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتک چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لږته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګري ملتونه اټکل کوي چې لږته لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لږته لږه 4,000,000 انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدو به یوازې په جون کې 50,000 کسان پر مدیترانه راواوښتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریې د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بې ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریې وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتېدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتېدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره هڅې همدا سیمه متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډله ییز اشغال هڅه ده. د هنګري حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګري پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دیني عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
اروپا ته د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو د احصایې په اړه مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې د وروستۍ شمیرې په باب واورېد چې وایي له 1,000,000 زیات کډوال سږ کال د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ ادارې بیا البته د بلخ څانګې پر یو شمیر هغو کورنیو مرستې ویشلې دي چې د ژمي په رارسېدو سره له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا هغه کورنۍ دي چې په ماینونو، چاودنو او نورو کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا هم د وجود ځینې غړي یې پرې شوي دي. تفصیل له مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپورټ کې.
د ماین پاکۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر په مزار شریف کې د انفجاري حملو او له جنګ څخه د پاتې شویو نه انفلاق شویو ماینونو د انفجار قربانیانو څخه باندې 130 کورنیو ته ژمنې مرستې مساعدې کړې. په شمالتون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د دفتر مشر عبدالوکیل وایي چې هغه 122 کورنیو ته یې خوراکي او غیر خوراکي ژمنې مرستې ویشلې دي چې تیر کال یې د انفجاري حملو او یا هم له جنګ څخه د پاتو نه انفلاق شویو ماینونو د انفجار له امله د کورنۍ غړي معلول شوي او یا هم شهیدان شوی دي. د هغه په خبره چې د امرسې د بلخ ولایت د 1416 اوسیدونکو ته چې د دوی د سروې پر اساس مستحق شمیرل شوی ویشلې دي. عبدالوکیل یې پاړه وویل
که باید 122 فامیل که
از دای وای چې 122 کورنو ته چې د کورنۍ غړي د جنگ یا ماین او یا هم انفجار لامل وشه شي او یا هم مجلول شي د امراض چې پکې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي ویشل دي. دای وای چې په مجموع کې درې قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي په دې مرستو کې شامل دي. وکیل وایي چې د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ څانګې دفتر یوه اساسي دنده له جنګه پاتې د ناچاودلو ماینونو د انفجار او د انفجاري حملو قربانیانو ته مرسته رسول دي. د هغه په خبره چې د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې له جنګه د پاتو شویو ناانفلاق شویو ماینونو د انفجار له امله د 300 کورنیو ځینې غړي یا شهیدان شوي او یا هم ملول شوي دي. نعمت الله هغه 8 کلن کس دی چې تیر کال یې د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ په مرکز کې د یوې انتحاري حملې په ترڅ کې خپله یوه پښه له لاسه ورکړه. دی وایي چې د کار کولو وړتیا نه لري او دولت هم د هغوی د سیمې د مالونو د ژوندانه وضعیت ته بې پامه دی. نوموړی د فقر او د کاري زمینې له نشتون څخه سر ټکوي.
ما خودمو یک کسابکار بودیم، یعنی پای ما را زد او
زخپله یو کسابکار وم چې په خمه د انفجار لامل قطع شو، ټول پیسې مې په پخه ولګولې، کار نشم کولای او روزګار یم، ژوند خراب دی. په هټۍ کې ناسوم چې 14 نو شپه په خمه لاله سوار کړ. لیلی د هغه خزه مستعار نوم دی چې ورور یې د مزار سمنګان په لار د نامعلوم وسلوالو کسانو لخوا وشل شوی او ترې درې بچیان یتیم پاتې دي او د ژوندانه په بد وضعیت کې اوسي. لیلی وایي چې دولت د شهیدانو د کورنیو غړو او همدارنګه د معلولینو ژوند ته هیڅ ډول پاملرنه نه لري.
په همدې راپور سره د خبرونې وروستۍ برخې ته رسیږو. دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو لکه څنګه چې مې مخکې وویل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سره خبرې کړي، خو لومړی پام وکړئ د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام ته.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه بلو یغې پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تیرې شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې دوري. خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو، زما اجمل تورمان سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مو د فراه ولایت د یو اوریدونکو ستونزه راخسي. دا چی ستونزه څه ده او د چا ده پخپلې واوري؟
زه محمد زه یک فراست فراه د ولایت د خکسفی د ولسوالۍ د خوشکاوی د کلی ته خبره کوم.
ستونزه مو سره کړی شي خپل ستونزه پاره راته وایي؟
ستونزه دغه ده، غټه ستونزه ده. دا پاسپورټو پر برابر ده چې زموږ د فراه د پاسپورټو ویزې پر ایرات باندې دي. هلته په ایرات کې دوه میاشتې خو په نوبت کېږي دي چې نور ویزو ته نوبت نه رسي. چې ورسي نوبت ډېرې ویزې هوایي دي. چې زمینی وسي هغه یوه میاشت وخت لري، زیات وخت دوه میاشتې وخت ولري، کنه یوه میاشت وخت لري. دا د زموږ خوار غریب دپاره غټه ده چې دا زموږ ویزو ته وخت ور ډېر تېرا. خو څنګه رایي فراه ته زموږ د ویزو وخت درې میاشتې څلور میاشتې وسي او زمینی وسي. دا خوار غریب خلک د تیارو ودو
تاسو ترس پر مراجعه نه ده کړې چارواکو سره؟ هلته چې دوی څه وایي په دې اړه باندې ستاسو ستونزه په اړه؟
زموږ راستر چارواکو پورې نه رسي. موږ سوال شکایتونه کړي دي، نه راځي، نه کسنګري پراته راځي، نه هم د فراه پاسپورټ په کندهار ویزې کوي. وپر ایرات باندې دی، په ایرات چې ورڅ هغه هم داسې مشکلات سره یوه میاشتې میاشت په نوبت کې بره پاسپورټو څنګه خاګه منکې رسي. غوا چې هغه وایي دا ګټه نه ده.
سمه ده، انشاءالله موږ هڅه کوو چې ستاسو دغه ستونزه د چارواکو سره شریکه کړو چې دوی په دې اړه څه وایي. د انصاف پلټه کې د دغه اوریدونکو ستونزه مو د فراه ولایت د والی خاغلی آصف ننګ مخې ته کېښوده. خاغلی ننګ یې په اړه راته وویل:
دا مشکلات واقعا شته. یعنی ډېر کله د منګه د فراه خلک له ډېر لرې منطقې نه راځي، مثلا د مرز نه، د قلیکا، پشتکو، دغسې منطقو نه راځي، لاشجوین نه راځي. ډېره لرې منطقه ده. بیا دوی بیچارهګان اول امکانات نه لري. په فراه کې کله کله شپه پې تېره شي، بیا له دین چې ایرات ته ځي نو یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، پنځه ورځې، اتلس ورځې دوی هلته پاته کېږي. چې دا په دوی باندې بے انتہا ڈیرا گرانا تمامی گیا سڑائی چی بیخی کور کے چھائی نہ لڑی بے دے مشکل لپارا منگا ہاتھی پیل کڑی دا سخت سال زی ایران تا لڑا ما بیا ڈپلوماتیک چینل نا تو دے باندی خبر واسوا ایرانیان والا کمندی و خوالا چی و فرا کی یو کنسلگری خلاسا کی تجارتی کم لکما دی ویزو تر حدا نو بیا دا کار دوی و مانا ایران حکومت آمادہ پا وزارت خارجی پری وسڑا لری موندا منگ شرط یخی و چی کز منگا تو فرا کی منگا ایرانی کنسلگری خلاسا و نو دوی دی پا بیرجند کی دا منگ سنگ تا دا خراسان جنوبی کی منگ تا دی کنسلگری دی خلاسی دو موازی اجازه را کی دغس یو تبادله باندې دی وزارت خارجه ترمن دا موضوع پیشنهادونه او مکاتبه سویم دی نو که دوی موافقه و کی بیا دلته منگا کدا پخپله په فرا کی کنسلگری ولرو بیا دا مشکل حل کیږي او چې تر څو پورې دا مشکل حل نسی یعنی دلته کنسلگری جوړه نسی بیا به دا مشکل پاتوي او یو بل دلیل دام ده چې چون ایران خپل یو وړ طرف دی افغانانو نه ده چې دی افغانانو په لاس کې وي هغه هم یو مقدار دغسي تکلیف ورکوي چې خلک له ویزې نه منصرف سي او یو مقدار په دې خاطر هم دا کار کوي چې بیروبار ډېر ده یا په یو مقدار باندې دوی تحقیق کوي څوک چې تر څو پرې هغه یو شخص هویت سپیناوی کوي نو دوی هغه لیږي اسناد نو لږ وخت لګېږي بس درې څلور نور مسایل هم دي دلایل ځینې د ایران د اړخه دي چې هغه اصولا د دوی حق ده چې سره چک او کنټرول وکړي
په دې اساس باندې یوازې دا به د فراز څنګه نه وي د نورو ګاونډۍ ولایتونو چې هرات سره دي او هلته باید هرات کې خپل سرګرۍ ته مراجعه وکړي د هغوی ستونزه به هم همداشان وي
بالکل بالکل دا د غور ولایت بادغیس ډېرو نورو ولایتونو ځینې وخت کې ایرانیانو پخوا دلته چون یو روایت موجود و یو طرز کار چې یو اجازه نامه وه یو عبورنامه هغه به ایرانیانو ورکوله بیا د پاسپورټ ویزې کار نه و دغسې یو شی امتیازي ورکوو که اصولا ښه شی نه و یعنی اما ځکه چې یو خاص قشر ته یې ورکوو نو دغسې یو عبورنامه مرورنامه دوی ورته وایي هغه یې ورکوله په هغه باندې به مشکل حل کېدو دا خلک هم ډېر عادت شوي وو ځکه دا دومره کلونه دغه مرض او ویزه او پاسپورټ او دا شی نه و اوس ډېر دی او دا خدمات د دوی د ویزې سیکشن چې ده هغه هم ځینې تخنیکي دلایل وایي کله کله وایي چې مونږ په میاشت کې مثلا څلوېښت ویزې ورکوو یا سل ورکوو یا دوه سوه هغه بیا تعداد پرسي بیا امتیازي حق چې دوی غواړي داسې یو تخنیکي مسایل هم دوی کله کله ایرانیان یادوي چې مونږ کله کېنستې یو دوی مونږ ته قناعت راکوي د تګ ډېر دی اصلا یعنی دا تګ د بیخي ډېر دی لکه داسې سیلابي کله کله ورته ویلی سو که دا مشکل ده د کومې مسایلې چې هغه یو کس غواړي پسې لاړ شي ایران ته هغه ډېر یعنی که دلته دا خدمات مهیا شي نو دا مشکل نه ده یعنی ډېر خلک نه دي مثلا کاریابۍ ته حتی اوس خلک دي داسې مرضونو د علاج لپاره ځي چې هغه په افغانستان کې مهیا نه دی او دی تر هنده نه شي تللی ایران کې ارزانه ده یا مثلا ځینې تعلیمي غرضونو لپاره او ځینې تجارتي مقاصدو لپاره دلته تجارتي مقاصدو لپاره هم خلک دي او بعضې د خپلو خپلوانو کورنیو مناسبتونو دغه مسایل ټول چې سره یو ځای کې د په هر حال دولت چې خدمات خپل وسې کې د ملک په کچه بیا به دا مشکل حل کیږي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشمدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم
د انصاف پلټکه
دوستانو دا وه د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه چې تاسو واورېدله تر بلې مو په لوی او بخونکي خدای سپارم خو په تلو تلو کې زموږ د اړیکو شمیره هم له ځانه سره ولیکئ 0992390 له ملتیا مو مننه کوم
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
ډېره زیاته مننه کوم اکیف صاحب چې موږ د مرکې فرصت راکوي د لومړۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پس له ډېره مشکلات او سوزو څخه په کار پیل وکړي او بل اخر کار بشپړ کړي. فکر کوي څونه هغه بسته د پیشنهادونو چې تاسو حکومت وړاندې کړي څونه مطمئنه چې بل اخر دا به عملي سي او عملي جنبه به خپل کړي؟
ډیره مننه جناب سنبل صاحب. خوشبختانه په دغه سی ورځ باندې زه ته خبري سره کوم چې فقط درې ساعته مخکې څلور ساعته مخکې جناب رئیس جمهور د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون غړي په خپل حضور کې ومنل او موږ د خپل کار د دوهم پړاو یا د وروستي پړاو د وړاندیزونو بسته ودته تقدیم کړه. او په هغه مجلس کې د ملي والي د حکومت اجرایه رئیس ډاکټر سعد الله عبدالله هم تشریف درلودی او د جمهوري ریاست د مقام مرستیال جناب استاد دانش هم تشریف درلودی. او په هغه ځای کې جرات ما رئیس جمهور په ډیره خوشي د وړاندیزونو بسته ومنله او اعلان یې وکړ چې همدغه پیشنهادونه به په راتلونکي کې د ټاکنیزو اصلاحاتو بنسټ او اساس به تشکیلوي.
کوم مشخص پیشنهادونه؟
بالکل پیشنهادونه په دوهم بسته کې ډیر ول، ځکه خو نو دا د کار پای او په حقیقت کې زموږ د پنځو میاشتو د کار هغه لویه برخه همدا و. په دې کې موږ د انتخاباتي نظام چې ولسمشر مخکې بیرته راجع کړی و د ژورې مطالعې لپاره د انتخاباتي نظام وړاندیزو، د دې واري مو یو بل ټاکنیز نظام هم وړاندې کوي چې په نامه د ایم ډی آر ملټی ډایمینشنل ریپرزنټیشن سیستم یا په فارسي او پښتو باندې څو بعدي استازیتوب نظام دا مور ته وړاندې کړلو. د دې څو بعدي انتخاباتي نظام څو شیګنې سته. اول تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې د سیاسي ګوندونو نوماندان په یو لیست کې، د سیاسي ګوندونو د یو ائتلاف نوماندان په یو لیست کې، د خپلواکو نوماندانو یو اتحاد په یو لیست کې، او همدارنګه د منفردو خپلواکو نوماندانو نمونه او کاندیداتوري دا په دې انتخاباتو کې سره درېدلای شي او په مساوي شرایطو او معیارونو باندې دوی رقابت سره کوي.
یو انتقاد چې اکثر سره متوجه ده، یو د انتخاباتو خپل کمیسیون هم دا مسله یاده کړې او حتی د پارلمان ځینې وکیلان هم دا مسله یادوي چې دا اوسنی اس ان ټي وي سیستم چې په افغانستان کې موجود دی دا د افغانستان د شرایطو مطابق دی، ځکه چې په افغانستان کې د ګوندي نظام چې دی، حزبي نظام یا کوم سیستم چې تاسو یاد کړئ، خو دې اړه باندې خلک ډېر بلدیت نه لري، ډېر معلومات نه لري، نو فکر نه کوي دا په آینده کې یو مشکل رامنځته کړي؟
بلکل قطعا اس ان ټي وي ټاکنیز نظام د افغانستان په ګټه نه دی. تر ټولو یو مثال فکر کوم ویل کافی دی د دې لپاره چې هر افغان په دې قانع شي چې اس ان ټي وي نظام ښه نظام نه دی.
په کوم دلایل؟
اوس وایم، دغه ستاسو اوسنی د ولسي جرګې غړي چې تشریف لري په تالار کې ناستې خپل شپږم کال کار کوي خلاف د قانون، دوی د تیرو ټاکنو فقط 8% او یا 9% رای ورکوونکو استازیتوب کوي. یعنی اس ان ټي وي ټاکنیز نظام داسې یو نظام دی چې په دې کې د 2% نه زیاتې رای ضایع کیږي، اما هم په موازی نظام کې که حکومت ومني، هم په ام ډي آر نظام کې که ومنل سي، اقلا دغه ضایعات د رایو به د اوس د حالت سره په پرتله دا به چپه سي. یعنی بیا به موږ تاسې د 2% او 50% افغان رای ورکوونکو استازي لرو په ولسي جرګه کې، او بالعکس ضایعات تر رای به مو د 30% نه تر 40% پورې وي. دا یو شګنه ده، او دا اس ان ټي وي دا لوی ضعف دی. دوهم ضعف یې څه شته؟ وخت چې د اس ان ټي وي له لارې مستقل منفرد نوماندان چې د هیڅ یو حزب، د هیڅ یو سیاسي سازمان تابع نه بولي ځانونه، منفرد دوی نوماندان کیږي، منفرد انتخاباتي مبارزه کوي، یا د پیسو په زور یا د قوم په زور یا د هر شي په زور دوی راضی استازي کیږي بیا نو دوی هیڅ چاته ځان مسؤل نه بولی دا موږ تاسو خو د دې ټولنې د حوزه او حالات او عقلم د دلسو کلو یو لس کلو شاهدان یو چې د ولسی جرګې محترم غړي هیڅ چاته ځان جوابګوی نه بولی وخت چې دوی ځانون نه جوابګوی نه بولی نو د ولسی جرګې همدغه حالت دی چې کله نصاب نسته کله د دوی په خپلو منځو کې سره دعوی وي او کله دوی خپل یو پر بل شاهدي وایي چې وروره دا فساد کوي یا هغه فساد کوي اما بالعکس کله که نظام تناسبي سو کله که سیاسي ګوندونو په ټاکنو کې رقابت ته ودرېدل اول خو لویه ګټه به دا وي چې هر سیاسي ګوند مجبور دی د دې دپاره چې د بل سیاسي ګوند د نماندانو څخه ښه رایه واخلي هر ګوند کوشش کوي چې خپل هغه تر ټولو مشهور سړی تر ټولو نامدار سړی نیک نامه سړی په ولس او په قام کې دا کاندید کړي چې ډېره رایه د بل حزب وګټي اما اوس خدا سینه ده اوس خو هر څوک په خپل سر دی دوهمه خبره دا ده چې کله چې دغه حزبي وکیلان ورغلل ولسی جرګې ته سیاسي ګوند خو سیاسي آینده لري سیاسي ګوند دغه وکیلان کنټرولوي دوی نه پرېږدي چې دوی غیر حاضري وکړي دوی نه پرېږدي چې دوی بدبختي وکړي دوی نه پرېږدي چې خدای راخواسته دوی په فساد ککړ شي نو دغه ټولې هغه ګټې دي چې په اسین ټي وی نظام کې نسته اما هم په موازی نظام کې هم په ام ډي آر کې لا بیشتره دغه ګټې به بیا مشتاسي خیر سره لرو
ولې دلته بل مشکل هم مطرح دی هغه دا چې دا سیستم به یو څه وخت ونیسي اندیت په کتو چې ډېر تاکید پر دې دی چې باید انتخاباتي اصلاحات ژر رامنځته شي او ژر انتخابات ته لاره هواره کړي ولې دا نور سیستمونه چې تاسو مطرح کړل دا یو څه وخت نیسي
موږ دا مطالعه کړی دی اول خو موږ قطعا حکومت ته دا نه دی ویلي او دا نه وایو چې ته هم دا نن تطبیق کړه ځکه ته چې هر اصلاح راولي نه یوازې په ټاکنو کې بلکې په د حکومتداري په نورو اړخونو کې هم چې ته اصلاحات راولي اصلاحات وخت گیره دي اما اوس هم بله شکه حکومت نن جات مابر جمهور اعلان وکړي چې د راتلونکي کال په دوبی کې او یا په منی کې په دوبی او یا منی کې انتخابات کوي معنی دا ده چې اقلا د اوس څخه تر دوبی پورې موږ تاسو کم تر کمه نه میاشتې وخت لرو او که تر منی پورې کې د منی تر پایه پورې کې موږ تاسو د خیر بسته یو کال وخت لرو بناءً یو کال یا لس میاشتې وخت کافی وخت دی د دې لپاره چې لازمي تیاری ونیول سي اما حتمی نه ده چې په همدغه انتخابات کې دا نظام بدل سي که دایسه نظام په بل انتخابات لپاره چې 15 کال شپږ کال پاتې لرو بدل سي
مجموع کې دا کمیسیون له خوا خاصتا داسې یو نظر دی چې لکه څنګه چې د ملي وحدت حکومت جوړشت یو سیاسي مصلحت نو په دغه شکل باندې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رامنځته کولم یو سیاسي برنامه یا سیاسي مصلحتو نو بنا هغه پیشنهادونه یا پیسې بغه اصلاحات چې په انتخاباتي سیستم کې راځي دا ممکن متاثر دی دغه حالت څخه ساسو جواب پرې اړه څه دی
زه د دوی نظریاتو ته احترام لرم اما یو خبره کوم دا چې د ملي والی حکومت چې رامنځته سو اوس موږ افغانان کرا کرا دې نتیجې ته سر رسیږو چې تر هغه چې خدای ناخواسته پروش کال وینې توی سوی وای دا لوی دستاورد دی یو دوهم ټول واجد شرایط افغانان د تیر کال د ولسمشرۍ په ټاکنو په دوهم دور کې خو همدغه دوه ډاکټر صاحبانو ته یا دې ته یا هیته رایا اچولې ده او د لومړي ځل لپاره د افغانستان په ټاکنو په نتیجه کې هر افغان چې رایا اچولې ده ویني چې د درایا الته اساسی لري په هیڅ بل انتخابات کې بل ځای داسې نه پیښ شوی دا دوهم مثبت قدم دی درې که اوس د ملي والی حکومت غواړي چې دا ډول اصلاحات په ټاکنیز نظام او چارو کې راسي چې تیرې ناخوالې په کې تکرار نسی نو زما په اند دا مثبت عمل دی څلرم
اوس فکر نه کوي چې دا به د قانون سره په ټاکنه
کې راسي
انتخابات قانون موجود دی
بالکل موجود دی قانون چا جو کړی دی قانون د اساسي قانون په حکم سره پارلمان یې تصویبوي ولسمشر ته شیح کوي او د اساسي قانون نه او یایمه ماده صلاحیت ورکړی دی حکومت ته د افغانستان چې د پارلمان په تعطیل کې کولای شي د چارو غیر مالی بودیجه نه په نورو ټولو چارو کې تقنینی فرمانونه صادر کړي دا قانوني امر دی دا قانوني حق دی د رئیس جمهور د افغانستان او دا کار کړی دی او بیا به موکي
تاسو د کمیسیون د ترکیب مسله یاد کړئ په دې اړه زه غواړم وپوښتم چې دغه کمیشنران چې فعلا په کمیسیونو کې موجود دي، دوی د قانون له مخې باید 15 کاله
شپږ کاله
موجود په دې کمیسیونو کې. نو اوس که چیرې د نوي کمیشنران معرفي کېږي او بالاخره زاړه کمیشنران موجود دي، دا به بالاخره فکر نه کوي یو بل مشکل ده؟
قطعا دغه کمیشن صاحبان چې دا ستدي کورې ودان چې دا 2.5-3 کاله کار کړی دي، د قانون پر اساس دوی مقرر شوی وو او کارونه یې خپل کړی دي. دا چې خپل کارونه قانوني کړی دي، غیر قانوني کړی دي، هغه ټول ملت ولیدل او په پوسول او وایوړل، زه هیڅ پاس نه پر کوم. د دوی د کور ودان وي، کارونه یې اجرا کړل. اما اوس چې قانون نوی کیږي او قانون بدلیږي، تعدیلیږي، خو نو دا قانون بیا نافذ دی او دا قانون چې نافذ دی، اصول او چارې بیا د نافذ قانون پر اساس باندې تنظیمېږي. هیڅ په دې کې غیر قانوني عمل نشته. اما دا چې یو دوست یا بل دوست داسې فکر وکړي چې ولانو ما که چوکۍ د لاسه ورکړ نو غیر قانوني سو، فکر نه کوم چې دا ادعا دې ډېره درسته او ثابته وي. بلکل د دوی د کور ودانې کارونه یې خپل کړي دي، حکومت شاید د دوی نه مننه وکړي چې خپل زحمت یې ایستلی دی. اوس زه نه وایم چې په ټولو ناخوالو کې دوی ملامت دي، شرایط دغه سی وه، اوضاع دغه سی وه، غوسم دغه سی، په آینده کې هم څوک ضمانت نشي کولی چې هیڅ مشکل به نه وي په ټاکنو کې. مشکلات به هر وخت پیدا کېږي، اما قانون قانون دی. وخت چې قانون نافذ سو، قانون تعدیل سو، قانون نوی سو، د نوي قانون پر اساس نوي اجراءات کېږي او دا کوم قانوني مشکل نه لري.
ډېر زیاته مننه کوم اکفي صاحب چې فرصت راکړې او زموږ سره مرکه وکړه.
کور ودان سلمان صاحب، ډېر مننه ستاسو څخه. خیر ولې.